ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
سلام شيخ غران اوردينكو ذا وايس اوف امريكا ديفا فخبري خبرونه كده كسر زمان وش جليل هكلي وايم نن ذا نهيروز قال دو زر دويشتم ذا فروري دم يش دي دويشتم اللي تدا فدي يوساتا خبري خبرونه كده يوش مير ريبورتونا هم اوري خو ابل غوشي ذا خبرونو سرتكوتا تاكل شوي دا چه امریکا و برطانیا با نن دا روس پا بانده نور بندیزونو اعلان کی او اروپایی هوادونا دا خپل اخبرگون پا تیارولو بانده کار کوي. د ترګرې د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیګ د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف غونډه د فرانس سرخار پیرس کې روانه ده چې پکې به د ترګرې د مالی سرچینو د اوچولو او پیسو د غیر قانوني ترسیل د مخنیوي په لړ کې د پاکستان د کارکردګۍ جاج اخیستل کیږي. د پاکستان پیپلز پارټي شریف چیرمن بلاول بھٹو زرداری د قانوني اسمبلی د غړي علي وزیر د نیولو او پسین صبح کې روان د پی ټی ایم احتجاج په اړه خبرې کړې دي او ویلي دي د علي وزیر قضیه په عدالت کې روانه ده، قانوني لارې د خپل کړی شي او د هغه سره کوم جادو نشته چې علي وزیر خوشی کړي. ترته کې تاسو ورته او اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته تاکل شوی ده چې امریکا او برتانیا به نن د روس په وړاندې نور بندیزونه اعلان کړي او اروپای هیوادونه د خپل اخبارګون په تیارولو باندې کار کوي. دا نوې بندیزونه روس ته له هغې اعلانېږي چې د روس صدر ولادمیر پوتین د روس تر ولکې لاندې د دونیسک او لوهانسک د یوکرین ختیځې سیمې د خپلواکو هیوادونو په توګه وپیژني. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي د ګل یا دوشنبې په ورځ د خبریالانو سره د ټلیفون د لارې د زیاتو تفصیلاتو د ورکولو نه ډډه وکړه، خو ویل چې په نورو بندیزونو کې به د روس سره د نړیوال قانون، د یوکرین د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا باندې د تیری او خپل د روس له نړیوالو ژمنو نه د سرغړونې له امله حساب وشي. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر د خپل حکومت لخوا د خبرګونو خودلو په اړه ورته ژبه کارولې ده او د فرانسې او جرمني استازو د ګولې دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته د سختو بندیزونو په اړه د تیاری خبر ورکړې. د ترګرې د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیکس د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف غونډه د فرانس سرخار پیرس کې روانه ده چې پکې به د ترګرې د مالی سرچینو د وچولو او پیسو د غیر قانوني ترسیل د مخنیوي په لړ کې د پاکستان د کارکردګۍ جاج اخیستل کیږي. څېړونکي وایي چې څه هم پاکستان د اف ای ټی ایف په سپارښتنو تر ډیر حد عمل درآمد مکمل کړي او د ترګرې د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیک مخنیوي لپاره یې یو شمیر قانونونه هم اساس کړي، خو وایي چې فینانشل اکشن ټاسک فورس به د پاکستان د ګامونو جاج به په معرفي کړي شوو قوانینو د عمل پر رڼا کې اخلي. د پاکستان د خارجه دفتر وایي عاصم افتخار تیره اونۍ مطبوعاتو ته ویلي وو چې پاکستان د یو ذمہوار هیواد په حیث د اف ای ټی ایف په طریقه کار په ولسی کچ تبصره نه کوي. خدا خبرداري هم کړې وو چې د فینانشل اکشن ټاسک فورس ځینې غړو هیوادونو د سیاسي فکر له امله پاکستان د دغه ادارې په خړ فهرست کې پر ځای پاتې کېدی شي. د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری په پیښور کې په باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو سره لیدلې دي. بلاول ویلي عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي د سړی کول عمله اتل سمایني بدلون او ان اف سی اوارډ شان لاس تر اوړنه ممکن شوې دي. نوموړي خبري غونډه ته د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د نیولو او پسین صبح کې روان د پی ټی ایم احتجاج پر هم خبرې کړې دي او ویلي دي د علي وزیر قضیه په عدالت کې روانه ده، قانوني لار د خپل کړی شي او د هغه سره کوم جادو نشته چې علي وزیر خوشی کړي. د بلاول د خبرو وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین تیر شپه احتجاجي پرلت په وینا کې ویلي د سین حکومت سره ځینې خبرې روانې دي او د پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو چې کومې خبرې کړې دي هغه ورته ویل غواړي چې قانوني جواز شته چې بلاول بھٹو خپل ایم پی اے نشي خوشی کولی، خدا اختیار لري چې د علي وزیر په ضد جوړه مقدمه بیرته واخلي. پښتون ویل د علي وزیر په ضد د سین حکومت د اختیار لاندې مقدمه جوړه کړې شوې ده، ځکه دوی په احترام سره غوښتنه کوي چې د علي وزیر په ضد جوړه مقدمه بیرته واخلي. د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې درونه په هدفي برید کې وژل شوې دي. د شمالي وزیرستان پولیسو دا پیښه تایید کړې ده او د پولیس ضلع مشر رقیق حسین میډیا سره په شریکو کړو شوو معلوماتو کې ویلي د هدفي برید دغه تازه پیښه تیر ماښام د ضلع مرکز میرانچا په په لنګزو سیمه کې شوې چې راولومه پټمخو کسانو په شمشیر الله او آفتاب الله نومي کسانو ډزې وکړې او وژلې دي. د پولیسو د مشر په خبره د وژل شوو کسانو کورنۍ په چا داوه نه ده کړې او برید کوونکي تر برید وروسته تښتېدلي دي. هغه ویلي د میرانشاه پولیسو په تاڼه کې مقدمه د نامعلومه کسانو په ضد اجر شوې او پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه د دغه پیښې ذمهواري چا نه ده منلې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
وایټ هاوس د دوشنبه پورس ویلي دوی په یوکرين په ختیس کې دونیسک او لوهانسک پر روسي ژبو سیمو باندې نوې بندیزونه لګوي. وایټ هاوس دغه خبره د روس مشر ولادیمیر پوتن لخوا دغه سیمو د خپلواک دولتونو په توګه د رسمیت اعلان سو ساته رسته کړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي د ګولیا دوشنبه په ورځ له خبريالانو سره د ټلیفون لیاري د زیاتو جزئیاتو د ورکولو څخه ډډه وکړه، خو ویل چې په نورو بندیزونو کې به له روس سره د نړیوال قانون د یوکرين د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا باندې د تیری او خپل د روس د نړیوالو ژمنو څخه د سرغړونو لامل حساب وشي. د برتانیې د بهرنی چارو وزیر لیس ټراس د خپل حکومت لخوا د خبرګون خودلو پاړه ورته جواب کارولې ده. د فرانسې او جستازو د ګولې دوشنبه پورس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه ته د سختو بندیزونو پاړه د تیاری خبر ورکړي. امریکایي او اروپایي متحدینو د اونۍ رئیس خبرداري ورکړې و چې کچيري روس په یوکرين باندې نوې يرغل وکړي نو له سختو پایلو سره به مخ شي. روس د یوکرين له پولیس سره 1,50,000 سرتیری او پوځي وسایل ځای پر ځای کړی دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پوتین له خوا د بلتون غوښتونکو سیمو پر رسمیت پیژندل او په دغو سیمو کې د 16 ساعتو ځواکونو تر نامه لاندې د خپلو سرتیرو ګمارلو په خبرګون کې لمړی داور بندیزونه د ګولیا دوشنبه پورز اعلان کړل. د بایدن د اداري یو ولور پوری چارواکي ژورنالستانو ته وویل چې لمړی داور بندیزونه یوازې د دغو ګامونو پر ضد اعلان شوی او په لا نورو سختو اقتصادي بندیزونو باندې هم له خپل متحدینو او شریکانو سره په همغږي غور کوو که روس په یوکرين نور هم يرغل وکړي. د بایدن په حکم کې امریکایان له دې څخه منع شوي چې په دغو سیمو کې نوې پانګونې، سوداګري او مالي کارونه وکړي. یو جګ پوری امریکایي چارواکي ویلي دا یوازې د روس د امنیت په اړه خبرې نه وي، بلکې دا د یوکرين د خپلواکۍ په وړاندې یو برید و. پوتین دا په ډاګه کړ چې یوکرين په تاریخي توګه د روس مزکوه او ځینې داسې نورې غلطۍ ادعاوې وکړي چې په یوکرين خپل پوځي برید ته لاره هواره کړي. دا خبرې روسانو ته د جګړې د مشروعیت ورکولو لپاره شوې. امریکایي چارواکو دانه دی ویلي چې آیا د امریکا د بهرنی چارو د وزیر انټونی بلینکن او د روس د بهرنی چارو د وزیر سرګی لاوروف ته دی ونی پورستیو کې لیدنه لا تر اوسه هم پر ځای ده او کنه. د بهرنی چارو د وزیرانو ترمنځ د لیدنه د پوتین او د بایدن ترمنځ د یوې سرمشریزي د جوړیدو لپاره کېدله. امریکا ویلي و چې له دواړو څخه اټکل داسې کېده چې په یوکرين باندې به برید ونه کړي. امریکایي چارواکو ویلي وو چې تر هغه پورې به ډیپلوماسي ته دوام ورکوي چې ټانکونه خوځېدلې نه وي او موږ په دې کې ګنګس نه یو چې نور به څه کېږي او دې ته تیار یو چې د اړتیا په صورت کې پریکړه د ځواب ورکړو. د روس د بهرنی چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا د نهه شنبه پورې ویل چې د روس لوري لا تر اوسه هم مذاکراتو ته تیار دی. تاکل شوې ده چې بلینکن به د یوکرين د بهرنیو چارو وزیر ډیمیټری کولیبا سره د نهه شنبه پورس په واشنگټن کې وویني او یو ځل بیا به ورته د واشنگټن د کلک ملاتړ په اړه ډاډ ورکړي. بایدن د جرمني او فرانسې د مشرانو او د یوکرين د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په جلا توګه د ګولې دوشنبه پورس په ټلیفون خبرې وکړي. په دواړو خبرو کې سپین ماڼۍ وویل چې یادو رهبرانو د ولسمشر پوتین لخوا د یوکرين د بلتون غوښتونکو سیمو په رسمیت پیژندنه په کلکه غندلې ده. کرملن وویل پوتین د ګولیا دوشنبه په ورځ د فرانسې او جرمني مشرانو ته لمړی د خپل پریکړې په اړه خبر ورکړ او وروسته یې بیا هغه اسناد لاسلیک کړل په کومو کې چې د دونیسک او لوهانګ سیمې نور د یوکرين څخه بیل اعلان شوی. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوا واشنگټن ډي سي.
دا وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتله او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته دا voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
دا د وایس امریکا دیبا دا د ترهګرۍ د مالی مرستو د پیسو د غیر قانوني لیک د سار ادارې اف اي تي اف او کونډه د فرانس سرخار پیرس کې روانه ده چې پکې به د ترهګرۍ د مالی سرچینو د بچولو او پیسو د غیر قانوني ترسیل د مخنیوي په لړ کې د پاکستان د کارکردګۍ جاج اخستل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د دیو خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې وړاندې کړي.
په دې غونډه کې به د ترهګرۍ د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیک د مخنیوي په اړه د پاکستان د ګامونو جاج اغستل کیږي. پاکستان د کال 2013 راهیسې د ترهګرۍ د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیک په مخنیوي کې د ناکامۍ په سر د اف اي ټي اف په خل نوم لړ کې شامل دي. ځنې نړیوال مطبوعات وایي چې په خل نوم لړ کې د پاتې کېدو لقبل د پاکستان درآمدات او برآمدات او نړیوالو پورونو ته لاسرسي اغیزمن شوي. اسلام آباد کې وتلي خبريال او د مالی چارو سیړنکار مهتاب حیدر وایي دا اټکل کول به ګران وي چې پاکستان به د اف اي ټي اف د خل نوم لړ خوځي او کنا. وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې نوموړې وای پاکستان دا وخت اف اي ټي اف په دوه برغو کاریز پلانونو کار کوي او په دې لړ کې یو شمیر قانونونه هم جوړ کړي. هغه وای پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیک د مخنیوي لپاره کافی قانون سازي کړي. خو اف اي ټي اف د پاکستان د کارکردګۍ جاج په دغه قانونونو د عمل پترس کې اخلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې کله په واک کې راغلي نو د هغې را په دې خوا نوموړی هیواد د اف اي ټي اف د خل نوملړ څخه د وتلو لپاره تبلیغات کوي، خو په دې کې لا تر اوسه نه دی بریالی شوی. په دې وروستو کې د پاکستان د خارجه دفتر ویان عاصم افتخار مطبوعاتو ته ویلو چې اسلام آباد د ترهګرۍ د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیک د سار نړیوال ادارې د خل نوملړ څخه د وتلو لپاره د دغه ادارې په ورکړې شو ټولو شرطونو عمل ترسره کړي. خدای هم ویلو چې د اف اي ټي اف د ځنی غړو هیوادونو سیاسي فکر پاکستان په خل نوملړ کې ساتل شي. د هندستان ځنی مطبوعات د دغه هیواد د سیړنیز ادارو د تجزیو په بنیاد داسې اټکلونه کوي چې اف اي ټي اف پاکستان په یو شمیر شرطونو د عمل نه کولو لقبل په تور نوملړ کې اچول شي. خو د اقتصادي چارو کارپوه قیصر بنگالی وایس اف امریکا ډیوا ته وایي پاکستان په خل نوملړ کې پر ځای پاتې کیدی شي، خو نه غني چې دی به تور نوملړ ته لاړ شي. اخوا د اقتصادي چارو یو بل کارپوه ډاکټر اشفاق حسن خان ډیوا ته وایي پاکستان د اف اي ټي اف لوري په ورکړې شو وېشتو نقطو عمل بشپړ کړي. هغه وایي د پاکستان د اف اي ټي اف په خل نوملړ کې د ساتلو پر شا کوم اقتصادي او مالی علتونه نشته، بلکې د دې پر شا نړیوال سیاست دی. د پاکستان لپاره د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په لومړي کاریز پلان کې اوه شرطونه ترسره کول شامل وو، او په دغو کې پاکستان تیر کال اکتوبر کې شوې د اف اي ټي اف تر اخیری غونډې پورې په شپږ ویشتو نقطو عمل بشپړ کړي. خو بیا د جون میاشت کې اف اي ټي اف پاکستان ته یو بل اضافي کاریز پلان هم ورکړی وو چې پکې د پیسو د غیر قانوني لیک د مخنیوي نور او شرطونه شامل وو.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
پاکستان کې الکترونیکی جرمونو قانون کې بدلون آرډیننس پاړه د بیلابیلو خواو غبرګون لا اوس هم دوام لري، او د خبریالانو تنظیم پی اف یو جی د دې په ضد اسلام آباد های کورټ ته یو درخواست ورکړې ده چې پکې د آرډیننس غیر قانوني ګرځولو غوښتنه شوې ده. د دې سره څنګه د وکیلانو تنظیم سپریم کورټ بار هم د آرډیننس د ملکی دستور په ضد ګرځولې، او د تنظیم مشر احسن بون هم د دې په ضد اعلی عدالت ته د تلو اعلان کړی دی. نور حالیه د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې راکوي.
سپریم کورٹ بار او سندھ ہائی کورٹ بار ہم د صدارتی حکم نامے پزت عدالتونو ته دتلو اعلان کړی دی. دغه سیر د خبریالانو تنظیم پی ایف یو جی رانا عظیم ډلې لخوا اسلام آباد ہائی کورٹ ته ورکړل شوی خواست کې د آرڈیننس غیر قانونی ګرځولو غوښتنه شوې ده. حکومت مخالف ګوندونو د بشری حقوقو تنظیمونو هم دغه آرڈیننس پزت سخت برګون خایي. بلخوا د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ شوی مهم حکومتي چارواکو یو غونډه کې د پیکا قانون بدلون په اړه صدارتي حکم نامې یا آرډیننس دفاع شوې ده. بدبواتي رپورټونه زیاتوي حکومتي غونډه کې په دې خبره سلا و چې دغه بدلون د لارې به پاکستان کې د جعلي خبرونو او د خلکو سپکاوي مخنیوي کیږي. شخصی ٹیلی ویژن چینلو مالکانو اخباری مدیرانو او خبریالانو تنظیمونو باندې ګډ جائنٹ ایکشن کمیټه د صدارتی آرڈیننس پر سر احتجاجن د حکومت سره مذاکرات او بایکاټ کړي دي. او په دې اړه جائنٹ ایکشن کمیټه کې شامل پی ایف یو جی د بل ډلی عمومي سکتر ناصر زیدی وی او ای ڈی وته صدا سوای اروول دوی دا گام پورته کول ته زکه مجبور شو چې دوی په اخلاص د حکومت سره میډیا اصلاحاتو باندې خبرې کول. خود دې په شاه حکومت د غیر دستوري صدارتي حکم نامه جاری کړه. پیکا یا الکترونیکی جرمونو سره تړلې قانون کې شوی د نوې بدلون تر مخه میډیا کې د کم حکومتي واکدار په ضد غلط خبر چلولو په تور د سزا میت 15 کاله تر رسولو پریکړه شوې ده. او د بل یو بدلون د لارې اړوند عدالتونو د پیکا قانون د لاندې قضیې شپږو میاشتو کې دنه فیصله کولو پابند کړی شوی دی. دا په داسې وخت چې د پلټونو حکومتي ادارې اف ای ای د مرکزي وزیر مراد سعید په خواست باندې د هغه د بدنامولو او هغه باندې ذاتی حمله کولو په تور خبریال محسن بیگ گرفتاره کړی دی. محسن بیگ خپل گرفتاری اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی دا. او د هغه وکیل لطیف کو ساحل لري چې های کورټ به د پیکا قانون بدلون سره تړلې آرډیننس غیر قانوني وګرځوي.
اس قانون کو ہی جو ہے آئین کے متصادم قرار دے کے قلعدم قرار دے دے. اسی لیے اٹرنی جنرل فور پاکستان کو اسی جمعرات کے لیے انہیں کال اپون کر لیا گیا ہے.
سرگند دیوی تیر ارواز اوریدن پا وقت اسلام آباد ہائی کورٹ مشر قاضی جسٹس اطر من اللہ دا محسن بیگ پا کور دا ایف آئی اے چاپا دا حکومتی داری دا اختیارات و ناجائز اکاراول گرزاولیو. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نکړئ.
د پاکستان د صدر عارف علوی لخوا د لاسلیک شوی فرمان یا آرډیننس د لارې د ټاکنو په قانون کې بدلون راوستل شوی. دغه قانون تر مخه چې حکومتي وزیران، مشیران او یا د قومي یا صوبایي اسمبلی غړو په کومه برخه کې د ټاکنو کمپاین کې برخه نشو اخستې، اوس دغه بدلون وروسته کولی شي چې د ټاکنو په محل غونډې ترسره کړي. د ټاکنو کمیشن وایس آف امریکا دی وته ویلي دا ډول د چلن قاعده ټاکل د الیکشن کمیشن آئینی اختیار دی او د دې بدلون جاج اخلي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د ډیوه خبریال احسان محمد خان په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا ویان سوهیل احمد ویوه ډیوه ته وویل د ټاکنو د پاره د چلن قاعده جوړول د ټاکنو د کمیشن خپل آئینی اختیار دی او دغه آرډیننس د لارې بدلون په اړه د ټاکنو کمیشن سلا او مشورې روانې کړې دي او د تفصیلی جاج اغیستو وروسته به کومه لار ټاکلو پریکړه مرکزی الیکشن کمیشن لخوا ترسره کیږي.
دا خبره خو صحیح ده چې په دې باندې خامخا په دې باندې غور کیږي نه. الیکشن کمیشن چې کینی او خپل میټینګ کینو لازمي کیږي. په دې کې اچھا دې چې توګه ټکو دوره وکړه نو دې دوره کې چې په نړۍ دوره کې باندې د سره ترقیاتی د سکیم اعلان نه کړي، یو د ترقیاتی سکیم 17 سره نه کړي او دغه رنګي باندې سیاسي چې کوم وسایل دي هغه به نه استعمالوي. نو په دې باندې الیکشن کمیشن دا واضح کړه چې کچري داسې قسم سره مقصد یا وزیر مشیر ایم این اے یا ایم پی اے پدې کې ملوث شو نو دا هغه خلاف ورزای به د خلاف تا د قانون مطابق کاروایی کول شي.
د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری په خپل ټویټر پیغام کې د صدارتي فرمان د لارې د دغه بدلون ستاینه کړې او ویلي دي چې د رڼو او صفا ټاکنو لپاره دغه ډول بدلون او اصلاح ډیره مهمه ده او دا چې د دې سره به نه یوازې حکومت بلکې ولسته هم ګټه وي. خو بلخوا د اختلاف ګوندونو دغه بدلون لانجمن ګرځولې او دای د ټاکنو کمیشن د آئینی واک او اختیار پر ضد یو ګام بللې. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان زید خان په دې اړه څه داسې وویل؟
پارلمان موجود دی، زه په دې نه پوهېږم چې تاسو د پارلمان نه ولې یو څه منظوري نه اخلي. دې کې د پارلمان سمه نه هڅه کوي نو نه دی بچ دا وایي په دې موږ نه ښه کوي چې موږ یې ختمول غواړي. دا قانون خو چې جوړ شوی خو دا خو پارلمان جوړ کړو، د پارلمان نه جوړېږي نو د پارلمان سمه دا کار کوي. دا الیکشن کمیشن اوس یو خودمختار اداره ده، هغه د حکومت نه په ډکټیشن باندې چې چلے دی. نو زمونږ د الیکشن کمیشن نه دا توقعات دي چې موجوده حکمرانانو دا خبرې به څنګه کوي او بل طرف ته به خپل هغه کې آئینی او قانوني د کوم حق ته په تاسو سره عمل وکړي او دی د سیاسي حکومت
د فروری په ومه نیټه چې د الیکشن کمیشن لخوا د ټاکلي قانون او قاعده سرغړونې په سر د یو اورونې ورستو د وفاقي وزیر علي امين ګنداپور اورور عمر امين ګنداپور د بلدیاتو په ټاکنو کې د برخه اغیستو د پاره ناهله ګرځول شوی وو چې ورستو بیا د اسلام آباد های کورټ له لوري دغه پریکړه وزنډول شو. یاد دیوی د مارچ په یو دیرشم د خیبر پختونخوا په نیمایي پاتې برخو کې د بلدیاتو د دویمې مرحلې ټاکنې تر سره کیږي چې په دغه سیمو کې د ټاکنو کمپاین هم روان شوی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د خیبر پختونخوا حکومت پلان لري چې په صوبه کې د سرکاري نوکرو د پنشن په نظام کې اصلاحات وکړي او د سرکاري نوکرو په قانون کې بدلون راولي. د خیبر پختونخوا سرکاري نوکران وای د سره به موجوده ملازمینو ته تاوان وي، خو د نوي کارکونکو لپاره دا یو ښه ګام دی. اقتصاد پوهان وای د پاکستان د قومي بجټ د 15% تر 20% پورې برخه په پنشن کې لاړ شي او دا د نړیوال بانک او مالیاتی ادارو هم دریست دی چې پاکستان په مالیاتی نظام کې اصلاحات وکړي. نور تفصیل یې د برتانیا د ډیوا خبریال ریاض حسین په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا د خزانی وزیر تیمور سلیم جګړه د ټویټر د لارې ویلي چې د پنشن په نظام کې اصلاحات وکړي او سرکاري کارکونکو ته تحفظ ورکړي. دوی وایي د سرکاري ملازمینو پنشن د حکومتي بجټ دفاره یو غټ چیلنج دی، ځکه چې د پنشن رقم د کال 2015 هڅې د 1 ارب روپو نه 3 اتیا ارب روپو ته زیات شوی دی. تیمور سلیم جګړه د سوشل میډیا د لارې وایي یو کنټریبیوټری فنډ به جوړولی شي او ملازمینو ته به دا اختیار وي چې د خپلې خوښې سرمایهکاري وکړي او په دغه فنډ کې اچول شوی پیسې به محفوظ وي. چې کله هم یو سرکاري ملازم ریټایرډ کیږي نو اختیار به لري چې خپل جمع شوی رقم واخلي یا دغه سرمایه‌کاری جاری وساتي. دوی وایي د خیبر پختونخوا د سرکاري قانون د بدلون مطابق اوس به پنشن یوازې کونډې ته او د مړ شوي تن بچو ته ملاويږي. وړاندې به دا سلسله تر 900 پورې جاری وه. دا قانوني بدلونونه به په موجوده ملازمینو نه عملي کیږي. د اقتصاد ماهر طاهر امین ویوې ډیوسره په خبرو کې وایي په پاکستان کې د بجټ د 15% تر 20% پورې برخه د سرکاري ریټایرډ ملازمینو په پنشن خرڅ کیږي.
په دې حواله سره واقعي دي چې لکه زمونږ په خزانه باندې د دې چې کوم دی د پنشن ډېر زیات بوج دی، کوم داسې خسارې والې ادارې دي نو هغه چې کوم دی اوس په دغه باندې بوج دی په خزانه او یو نه یو ټایم چې کوم دی دا ریفانډ کولی. خو په دې حواله سره
خو
په خیبر پختونخوا کې سرکاري کارکونکي وایي په موجوده ملازمینو کې هم تشویش څرګند شوی دی. دوی وایي کدا قانون د نوي ملازمینو د پاره وي نو هغوی ته به ګټه ترلاسه شي. د ټول پاکستان د سرکاري پوهنتونونو د کارکونکو د اتحادی صوبایي عمومي سکتر ډاکټر صادق علي وی وی ډیو وتوایي نوي کول که هغه هلکان دي او جنکي کارونه کوي او هغوی په مور او پلار بوج نه وي، هغوی به خوشاله وي چې تنخواه ورته زیاته میلاو شي نه چې پینشن ته ناست وي. او د نوکرو د عمل اوس په ټوله نړۍ کې روان دی. د خیبر پختونخوا د خزانه وزارت وایي په کال 2003 او سلور په صوبایي بجټ کې د پینشن برخه 1% وه، خو تر اوسه پورې په دې کې 14% اضافه شوې. وزارت وایي په کال 2003 کې بعد د پینشن رقم 120 اربو روپو ته زیات شي او د کال 2003 پورې بعد د 80% اضافه سره صوبایي د پینشن رقم 1500 اربو روپو ته ورسي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
په افغانستان کې د خبریالانو رسنو بیلابیلو ادارو ویلي چې په هیواد کې د روسي بدلون او اقتصادي کړکیچ له امله 40% رسنۍ تړل شوې او په دې تړاو ترسره شوې نوې څېړنه ښایي چې په لویه کچه فعال رسنۍ هم له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. تنظیم زیاته کړې چې چر اسلامي امارت او نړیوال رسنیز بنسټونه او یا د بیان د ازادۍ ملاتړ هیوادونو د افغانستان د رسنو او خبریالانو ستونزو ته پام ونه کړو نو نورې ډېرې رسنۍ به هم خپل فعالیتونه بند کړي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه دړي و خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې وړاندې کړي.
په افغانستان کې د خبريالانو او د رسنو بنسټونو فدرېشن وایي پروستو کې چې دوی کمی اندېښنې خودلې وي چې په هیواد کې رسنۍ بندیدو ته نږدې دي، هغه لړۍ وس پیل شوې ده. په دې حق له د افغانستان د آزادو جرنالستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي باید نړیوال بنسټونه په افغانستان کې خبریالانو او د رسنو سره نیخ په نیغه مالی مرستې وکړي چې په دې توګه د بیروزګار شو خبریالانو مالی ستونزې حل شي او فعال رسنۍ د بندیدو څخه وژغورل شي.
په دغه هفته کې موږ ولیدل چې میدان وردک ولایت کې تجلا رادیو بند شو د اقتصادي ستونزې له امله، او په کابل کې آینه تلویزیون و هغه بند شو. نو که دې ته پام ونه شي نو دغه لړۍ به دوام وکړي.
د فدرېشن تر مخه په افغانستان کې د طالبانو واکمن کې دروستو 40% رسنۍ د مالی ستونزو له امله بندي شوي، چې له امله 80% نارینه او 80% خزینه رسنیز کارکونکي بیروزګار شوي دي. په افغانستان کې د خبريالانو د شورا مشر حفیظ الله بارکزی او وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي خواوشا سلور میاشتې وړاندې د یوناما مشر سره رسنو ته ورپېخو مالی ستونزو په اړه ناسته کړې وه. د وای د یوناما ترمخه یورپی اتحاد چې افغانستان سره کمی مالی مرستې کوي باید په هغه کې د رسنو لپاره مخصوص برخه وټاکل شي.
دوی خپل وویل چې 600 میلیون ډالر د اروپای ملکونو د افغانستان سره مرسته کوي. د موږ وړاندیز وکړو چې په دې کې د ژورنالیزم د افغانستان هم تاسو شامل وکړي. دا چې دوی څه پلان لري سره موږ سره همکاري کوي، د دوی کار دی او د دوی دند دی چې په خپل تعهد کې باید وفا وکړي.
یاد فدرېشن د افغانستان اسلامي امارت نه غوښتنه کړې چې د بجلی، خاروالۍ، فریکوئنسي او نورو اړوند ټیکسونو په مد کې د مطبوعاتو سره همکاري وکړي او په دې اړه د تیر کال ټیکسونه دی ورته وبخي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشریاتو او د رسنو د سار د ریاست مشر عبدالحق حماد وایس اف امریکا ډیو نیوز ته ویلي چې اسلامي امارت د رسنو ارزښت ته قائل دی او د نظام لپاره یو اساسي برخه بولي. دی وای په هیواد کې رسنو تور په خو مسلو حل کول لپاره بعد دوی حکومت ضرور اقدامات کوي.
تر کوم ځای چې د اسلامي امارت مسؤلیت جوړیږي او وسولري موږ به رسنوی هر ډول ملاتړ کوو په قانون په چوکاټ کې او همکاري به ورسره کوو.
د مالیاتو موضوع چون کې د مختلفو ادارو مختلف اورګانو سره تړاو لري، مختلف مالی دي، دلته فلات فرهنګ وزارت به هڅه وکړي چې ادارات سره دا موضوع شریک کړي، کچیر مشرتابه او د مربوطه ادارو مسؤلینو موافقه وکړه، موږ په دې برخه کې خپل هڅې او کوشش دریغ نه کړو.
د افغانستان د بیپول خبريالانو او د آزادو جرنالستانو ټولنې لخوا جوړ کړل شوی روستنی رپورت ښایي چې د 13 اگست 15 منټې څخه تر وسه 211 رسنۍ په افغانستان کې تړلې شوې او شپږ زره سلور سوا خبريالانو خپل دندې د لاسه ورکړې دي، چې پکې د 2000 خزینه کارمندان هم شامل دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
خبری پرونه کې یو شمیر رپورټونه هم اوري، خو ابل غوښه د خبرونو سټکو تا ټاکل شوی ده چې امریکا او برتانیا به نن د روس په وړاندې نور بندیزونه اعلان کړي او اروپایي هیوادونه د خپل اخبارګون په تیارولو باندې کار کوي. د ترګرې د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیک د سار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف هونډه د فرانس سرحد پیرس کې روانه ده، چې پکې به د ترګرې د مالی سرچینو د اوچولو او پیسو د غیر قانوني ترسیل د مخنیوي په لړ کې د پاکستان د کارکردګۍ جاج اخیستل کیږي. د پاکستان پیپلز پارټي شریف چیرمن بلاول بھٹو درداری د قومی اسمبلی د غړي علي وزیر د نیولو او پسین صبح کې روان د پی ټی ایم احتجاج په اړه خبرې کړې دي. ویلي دي د علي وزیر قضیه په عدالت کې روانه ده، قانوني لارې د خپل کړی شي او د هغه سره کوم جادو نشته چې علي وزیر خوشی کړي. ترته کې تاسو ورته او اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته تاکل شوې ده چې امریکا او برتانیا به نن د روس په وړاندې نور بندیزونه اعلان کړي او اروپای هیوادونه د خپل اخبارګون په تیارولو باندې کار کوي. دا نوې بندیزونه وروسته له هغې اعلانېږي چې د روس صدر ولادمیر پوتین د روس تر ولکې لاندې د دونیسک او لوهانسک د یوکرین ختیځې سیمې د خپلواکو هیوادونو په توګه وپیژندي. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي د ګل یا دوشنبې په ورځ د خبریالانو سره د ټلیفون د لارې د زیاتو تفصیلاتو د ورکولو نه ډډه وکړه، خو ویل چې په نورو بندیزونو کې به د روس سره د نړیوال قانون، د یوکرین د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا باندې د تیری او خپل د روس له نړیوالو ژمنو نه د سرغړونې لامل حساب وشي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د خپل حکومت لخوا د خبرګونو خودلو پاړه ورته ژبه کارولې ده او د فرانسې او جرمني استادو د ګولې دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته د سختو بندیزونو پاړه د تیاری خبر ورکړې. د ترګرې د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیکس د سار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف اونډا د فرانس سرحد پیرس کې روانه ده، چې پکې به د ترګرې د مالی سرچینو د وچولو او پیسو د غیر قانوني ترسیل د مخنیوي په لړ کې د پاکستان د کارکردګۍ جاج اخیستل کیږي. څېړونکو وایي چې سهم پاکستان د ایف ای ټی ایف په سپارښتنو تر ډیر حد عمل درآمد مکمل کړي او د ترګرې د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیک مخنیوي لپاره یو شمیر قانونونه هم اساس کړي. وايي چې فینانشل اکشن ټاسک فورس په پاکستان د ګامونو جاج به په معرفي کړي شوو قوانینو د عمل پر وړاندې اخلي. د پاکستان د خارجه دفتر وایي عاصم افتخار 13 مطبوعاتو ته ویلي وو چې پاکستان د یو ذمہوار هیواد په حیث د ایف ای ټی ایف په طریقه کار په ولسی کچ تبصره نه کوي. خدا خبرداري هم کړې وو چې د فینانشل اکشن ټاسک فورس ځنې غړو هیوادونو د سیاسي فکر لامل پاکستان د دغه ادارې په خړ فهرس کې پر ځای پاتې کیدی شي. د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری په پېښور کې په باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو سره لیدلې دي. بلاول ویلي عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي د خړې کلامل اصل سمایني بدلون او ان اف سي اوارډ شانلاس تر اوړنه ممکن شوې دي. نوموړي خبري غونډه ته د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د نیولو او پسین صوبہ کې روان د پی ټی ایم احتجاج پر هم خبرې کړې دي او ویلې دي د علي وزیر قضیه په عدالت کې روانه ده، قانوني لار د خپل کړی شي او د هغه سره کوم جادو نشته چې علي وزیر خوشی کړی. د بلاول د خبرو وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین تیر شپه احتجاجي پرلت ته په وینا کې ویلي د سین حکومت سره ځینې خبرې روانې دي او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو چې کومې خبرې کړې دي هغه ورته ویل غواړي چې قانوني جواز شته چې بلاول بټو خپل ایم پی اے نشي خوشی کولی، خدا اختیار لري چې د علي وزیر په ضد جوړه مقدمه بیرته واخلي. پښتین ویل د علي وزیر په ضد د سین حکومت د اختیار لاندې مقدمه جوړه کړې شوې ده، ځکه دوی په احترام سره غوښتنه کوي چې د علي وزیر په ضد جوړه مقدمه بیرته واخلي. د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پختونخوا قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې درونه په هدفي برید کې وژل شوې دي. د شمالي وزیرستان پولیسو دا پیښه تایید کړې ده او د پولیس ضلعي مشر رقیق حسین میډیا سره په شریکو کړو شوو معلوماتو کې ویلي د هدفي برید دغه تازه پیښه تیر ماښام د ضلع مرکز میرانچا په پلنګزو سیمه کې شوې چې راوالومه پټمخو کسانو په شمشیر الله او افتاب الله نومي کسانو ډزې وکړې او وژلې دي. د پولیسو د مشر په خبره د وژل شوو کسانو کورنۍ په چا داونه ده کړې او برید کوونکي تر برید وروسته تښتېدلې دي. هغه ویلي د میرانچا پولیسو په تانه کې مقدمه د نامعلومه کسانو په ضد ایر شوې او پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه د دغه پیښې ذمواري چا نه ده منلې.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان پیپلز ګوند شریف چیئرمین بلاول بټو زرداری په پیښور کې په باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو سره لیدلې دي. بلاول بټو ویلي عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند د ښه اړیکو له امله اتلسم آئینی بدلون او د ان اف سی ایوارډ شان لاسته راوړنې ممکن شوې دي. نوموړي خبري غونډې ته د قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر د نیولو او په سند صوبه کې د روان د پی ټی ایم احتجاج په اړه هم خبرې کړې دي او ویلي دي د علي وزیر قضیه په عدالت کې روانه ده او قانوني لار دې اختیار کړل شي. په دې اړه نور تفصيل د پیښور نه د ریوا خبريال ارشد مومند په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری پرون پیښور کې خبريالانو سره په خبرو کې ویل هغه د لومبې ورځې نه په هر ځای کې د علي وزیر او د هغه د ملګرو د پاره غږ پورته کړي دي او په راتلونکو کې هم دغه اراده ده. هغه ویل په وزیرستان کې چې کله د قومي اسمبلی دوه غړو علي وزیر او محسن دول ته مسله پیښه شوې ده د سین صوبې څخه د دوی د پاره غږ پورته شوی. نو ځینې قوتونو چې دغه نه غوښتل ځکه علي وزیر په سین کې په جیل کې واچاو.
आवाज उठाता रहा हूं आगे जाके भी यही मेरा इरादा है. कुछ قوتیں یہ شاید ان کو پسند نہیں آیا.
هغه زیاته کړه په لومبه مقدمه کې د علي وزیر د پاره وکیل لګلې په جیل کې ورته اسانتیاوي ورکړل شوی او د ملي امنیت په کمیټه کې هغه په خپل د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. بلاول ویل علي وزیر ته په یو مقدمه کې ضمانت ورکړل شوی دی او نورې قضیه په عدالتونو کې دي او څنګه چې په لومبه قضیه کې ضمانت ترلاسه شوی دغه شان چې په نورو قضیو کې نوې شوی زه غیر جمهوریت نیم خپل ایمنه او خپل سپیکر می جیل کې دي هغه نشم خوشی کولی. زما سره کم جادو نشته چې علي وزیر خوشی کم. هغه زیاته کړه د علي وزیر په قضیه کې قانوني عمل روان دی هغه دی خپل کړی شي. د بلاول د خبرو وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتون تیر شپه احتجاجي پرلت ته په وینا کې ویل د سین حکومت سره ځینې خبرې روانې دي او د پیپلز پارټي ګوند مشر بلاول بټو چې کوم خبرې کړې دي هغه ورته ویل غواړي چې قانوني جواز شته چې بلاول بټو خپل ایمنه نشي خوشی کولی، خدا اختیار لري چې د علي وزیر په ضد جوړه مقدمه بیرته واخلي. منظور پښتون ویل د علي وزیر په ضد د سین صوبې حکومت د اختیار لاندې مقدمه جوړه کړې شوې ده ځکه دوی په احترام سره غوښتنه کوي چې د علي وزیر په ضد جوړه مقدمه دې بیرته واخلي. نو موري زیاته کړه د پیپلز ګوند د بندي کسانو په ضد د احتساب د قومي داري یعنی نیب لخوا مقدمه جوړی شوې او نیب مرکزی اداره ده. بلاول د مرکزی ادارې مقدمه بیرته نشي اخیستې. علي وزیر د احتساب د قومي داري په مقدمه کې نه دی بندي او نه هغه کوم تشدد کړی دی، بلکې داغه په ضد د ترهګرۍ د مادي لاندې مقدمه درج شوې ده او صوبایي حکومت کولی شي چې دغه مقدمه بیرته واخلي. په کراچۍ کې پی ټی ایم احتجاجي پرلت د 14 فبراير راهسې په داسې حال کې پیل کړی شوې چې علي وزیر د کال 2000 راهسې د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دی. دغه په ضد کراچۍ کې د کال 2000 د دسمبر میاشتې په جوړه مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړي او په کراچۍ کې جوړې د کال 2013 په مقدمه کې عدالت د ضمانت خواست رد کړي دي او اوریدنه یې روانه ده. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا پېښور.
تاسو د امریکا غږ دیوا رادیو اورئ.
دا د وایس اف امریکا دیپا دا د خبر پښتونخوا په ډیرا اسماعیل خان سره لکه د پولیو ټیم په ساتونکو پولیسو 14 شوه. پولیس وايي په 14 کې دوه پولیس والا ټپيان شوه دي. دا 14 په داسې حال کې شوه چې د صوبې په شپږو ځلو کې د پرون څخه د پولیو په ضد خصوصي کمپاین پیل شوه دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د ډیوا خبريال عدنان بیټنی په دې رپورت کرا کوي.
د ډیرا اسماعیل خان پولیس وین امتیاز اویل نن د کلاچی تړې مډی په علاقې کې پولیسو ټیم په ساتونکو پولیسو سړک په غاړه 14 شوي. هغه ویل په 14 کې د پولیسو غاړه جرمن شوي او دوه پولیس اسکر پکې ټپي شوي دي. پولیسو بیان زیاته کړه د پیښې وروسته د پولیسو اضافي نفری علاقې ته لیږل شوی او د پولیو کمپاین روان ساتل شوی دی.
دوه الکار زخمی وې، ابي پولیس پهنچ گئی ہے، ڈی پی او صاحب نے وزٹ کر دیے، ابھی آپریشن شروع ہے، پولیو کی سیکورٹی ٹیم.
پاکستانی طالبانو دغه پیښې زمواري په غاړه اخسته. د زرمري په شلمه هم دغه د پولیو ټیمونو په ساتونکو پولیسو ډزې شوې وي. حکومت مرګروب له پکې نو اوښته او بیا د جنوري په 15مه کوهار ضلع کې د پولیو ټیم پولیس ساتونکو په وسلوال برید کې وژل صاحب. خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز چارواکي وایي په 13 میاشتو کې په صبح کې د پولیو پیښه مخه ته نه راغله، خو په بلو او ټان کې د پولیو وایرس د مثبتو ماحولیتي نمونو نه پس د صبح په دوه ډیویژنو ډیر اسماعیل خان او بلو پښپړ ضلعو کې پرون د ګل د ورځې نه د پولیو ناروغي د مخنیوي خصوصي کمپاین شروع شوی دی. د ګولیا د شنبه د ورځې نه د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان، بنو لکی مروت، ټانک شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پولیو پرزد ورځنۍ خصوصي کمپاین پیل شوې دي. په پاکستان کې په کال 1994 کې د پولیو د مخنیوي پروګرام شروع شوی، خو پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو ناروغي وایرس پکې نه دی ختم کړی شوی. د پاکستان د پولیو د مخنیوي د پروګرام مشر شهزاد بیگ په دې وروستیو کې ویلي تیر یو کال راځي پاکستان کې د پولیو یو پیښه مخ ته نه راغله. دوی زیاته کړې پاکستان کې کچره تر دریو کالو پر د پولیو وایرس ونه موندل شي نو زموږ ته د پولیو څخه د خلاصېدو سرټیفیکټ راکړی شي. خو وايي پاکستان او افغانستان دغه وبایي رنځونو په اړه یو بلاک ګړل کیږي. نایجیریا هغه وروستنی هیواد دی چې په رسمي توګه په کال 2000 کې له پولیو څخه پاک اعلان شوی، خو افغانستان او پاکستان نړۍ په مخ هغه هیوادونو په توګه پاتې شوي چې لا د پولیو وایرس پکې موندل کیږي. د پولیو د مخنیوي د صوبې یو څارواکي او د حساس زړه د پاره د پولیو ځانګړي مشر ډاکټر سرفراز اویل تشویش خبره دغه ده چې په افغانستان کې ریپورت شوی د پولیو وروستۍ پیښه جنوبي وزیرستان سره په کله پکتیکا صوبه کې مخ ته راغلي او دغه سیمه خلک د پولیس دواړو خواو ته تګ را تک کوي.
شپږ ضلع د بنو او د ډیخان ډیویژن باندې خاص مرکز فوکس اخته دی، اپریشن سپرویژن روان دي. په دې کې زما خپل عوامو سره او خپل د میډیا ورکرانو سره او د سوشل اکټیوټ سره دا سوال دی او سیاسي لیډرانو سره چې نن مقام د چروزو او دا د جهاد په شکل کې د ادوکاتر مونږ هر ماشوم ته ورسو چې کم د دې حقدار دي او هغه خپل حق په جړه نه بلکې زمونږ په حقوقو لري بات په شکل کې مونږ غواړي.
طبي ماهرین وایي د پولیو ناروغي د انسان ټول عمر لپاره د شل یا فلج کېدو سبب ګرځي او دني عالمان وایي د ماشوم په مازور کېدو به د هغه مور او پلار نیول کېږي. د مایکروسافټ کمپنی مالک بیل ګیټس هم د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د پاکستان د سفر پر مهال د پولیو پر ضد د پاکستان ستاینه کړې و، خو ورسره له دې هیواد نه د پولیو وایرس په بشپړ ډول د ختمولو ټینګار هم کړی و. عدنان بیټنی، دیوا، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک بي او اي ډي وا، ټوئیټر @ بي او اي ډي وا،
انسټاګرام @voadiwa او پر یوټیوب voadiwa نیوز.
اوس وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتلې. په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او نړۍ په حق له کم خبرونه چاپ شوی دي. وړاندې کوي یې زموږ همکار مختار خلیل.
د روانې میاشتې په اتم تاریخ د هندوستان د کرناټکا صوبې په مانډیا نومي ښار کې د هندوستان د حکمران بھارتیا جنتا پارټۍ قام پرستو مذهبي هندوانو کالج ته روانه مسکان نومي یو مسلمان جینۍ په لاره کې رئیساره کا او په هغې د مخ نه د روبند لرې کولو غږونه وکړل. په مسکان خان نومي دغه مسلمان جینۍ د بی جی پی د هندو مذهب پرست کارکنانو د نارو نه اونیریده او د هغوی د مذهبي نارو په جواب کې د الله اکبر نارې سره خپل کالج ته خپل تګ جاری وساتلو. په دې موضوع د امریکې په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د پاکستان د نامتو صحافي حامد میر یو تفصیلي مضمون خور شوی دی. حامد میر د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې مسکان خان سره په کرناټکا کې دا واقع په داسې وخت کې راپیښه شوې ده هر کله چې د کرناټکا په ځینو کالجونو کې مسلمانو جینکو ته د کلاس دننه د روبند اخواکولو ویناګانې کیږي. مضمون لیکي چې مسکان خان سره د شوې دی واقع نه پس په کرناټکا صوبه کې کالجونو کې د سطر کولو په حق او مخالفت کې د طالب علمانو یو شمیر مظاهری روان دي. په سطر باندې د بندیز لګور مخالفین وایي چې د هندوستان په آئین کې د هندوستان جمله او خلکو ته د خپل خوښې د لباس اغوستو اجازه ورکړی شوې ده، خو آزاد خیال هندوان په هندوستان کې د خزو د سطر مخالفت کوي. حامد میر لیکي چې د یو اسلامي ملک په حیثیت پاکستان کې وظاهره خبره ده چې د هندوستان د مسلمان جینۍ مسکان خان مرسته کیږي. د پاکستان د اردو ژبي شاعرانو خود مسکان خان په شان کې قصيدي لیکل هم شروع کړی دي او د یوې امزرای او د ریختونی دختر اسلام لقبونه ولا ور کړی دي. ان چې د پاکستان حکومت د هندوستان سفیر خارجه دفتر تر اغوخته دي او په هندوستان کې د مسلمانانو خود او جنکو په سطر د بندیز لګیدو په حق لې د پاکستان د فکرمندونه خبر کړي دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سی ان ان نامتو صحافي فرید زکریا سره خپل مرکه کې ویلي دي چې هندوستان د نسل پرستۍ د نظریې په وړاندې خپل توره ډال غرزولې دي او په دې اوس هندوستان کې د کمشمیره فرقو جون په خطر کې دی. حامد میر لیکي چې د سی ان ان صحافي فرید زکریا باید چې عمران خان نه دا تپوس کړی وي چې د تحفظ په حواله پاکستان کې د کمشمیره فرقو څه حال لې. حامد میر نور لیکي چې تیره میاشت یو عیسائی پادری په خبر کې پرانا ورځ اوښته شو، حالانکه دغه صوبه کې د کال 2013 نه د عمران خان د تحریک انصاف د پارټۍ حکومت را روان دی. دغه شان تیر دسمبر کې د پنجاب په سیالکوټ ښار کې د توهین رسالت په غلطو تورونو د سریلانکا یو تن خلکو اوجلو او بیا د هغه مړې اوسوځولو. درې مواقع هم پنجاب کې د یو لیونی د وجلو او د وجلو نه پس په اور کې د سیزلو شوې ده. په دغه هم د توهین رسالت بی بنیاد تور پوری کړی شي. واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی مضمون کې حامد میر نور لیکلی دی چې عمران خان او د دوه وزیرانو سره د بشري حقوقو د عالمی تنظیم د هیومن رائټس واچ د کال 2022 د تازه خورکړی ریپورت فکر نشته، په کم کې چې د هندوستان او د پاکستان دواړو د بشري حقوقو په خلاف ورزو په سخت ټکو کې غندنه شوې ده. مضمون لیکي باید چې هر هغه تن د مسکان خان په حق کې غږ پورته کړي څوک چې د مذهب په ازادۍ او د تعلیم په حق یقین لري. همدغه وجه ده چې نوبل انعام ګټونکي ملالہ یوسفزئی د مسکان خان په واقعیا سمدستي په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې جینکو ته سطر پردې سره خپل سکونونو ته د تلو اجازه نه ورکول ډیره د افسوس او سنگینه خبره ده. خو دلته دا وینا ضروری ده چې ډیر هغه پاکستانیان چې د مسکان خان مرسته کوي اغوی ملالہ یوسفزئی نه خوښي. ملالہ یوسفزئی ډیر بادرای سره د جینکو د تعلیم د حق مرسته کړی ده. په دې ټوله دنیا کې د هغې عزت کیږي، خو هم په دې خبره اغې نه پاکستان کې نفرت کیږي. سخ کال د عمران خان حکومت دکانونو نه هغه ټول نصابی کتابونه لري کړی دي چې پکې د ملالہ یوسفزئی ذکر شوی وو. دلته اوس سوال دارا پورته کیږي چې په هندستان کې د مسکان خان پلاره کې د اودریدونکو توندرو وی اندوانو او پاکستان کې د ملاله یوسف زین د نفرت کوونکو خلکو په نظریو کې څه فرق دی؟ ډیر هندستانیان او پاکستانیان د یو بل نه نفرت کوي، خو په ډیرو کارونو کې دا خلک یو شان دي، او هغه دا شان چې هندو انتها پسند په هندستان کې کم شمیره فرقې هدف کوي، هر کله چې پاکستانی انتها پسند عمده کار پاکستان کې کوي. حامد میر خپل مضمون په دې ختم کړی دی چې موږ لازمن د هندستان د مسکان خان مرسته پکار ده، خو پاکستان کې چې د مسکان خان غوندې جینکو سره کوم سلوک روان دی، موږ له په هغې هم سترګې پټول پکار نه دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د رواني میاشتې په 23مه نیټه د روس په دوه ورځني سفر په داسې حال کې ماسکو ته روان دی چې د یوکرین پر معامله د روس او غربي نړۍ ترمنځ کړکېچ د تاریخ لوړې کچې ته رسیدلی دی. وزیر اعظم عمران خان د روسي ټلویزیون سره په مرکه کې سهم دا ویلي د یو یا بل بلاک برخه به نه جوړیږي. څېړونکي د روانو نړیوالو او سیمه ییزو حالاتو په نظر کې د پاکستان د وزیر اعظم دغه سفر مهم ګرځوي، خو وای وخت یې غلط دی. نور حالیه د اسلام آباد څخه د دیوه خبریاله راپی پیر په دې رپورت کې راکوي.
د بهرنیو چارو د وزارت له اړخه خپور شوی بیان تر مخه د سفر په محل به دواړه مشران دواړخیزه اړیکو جاج اخلي او د توانۍ په پروژو کې پر مرستې به هم خبرې کیږي. د بیان تر مخه دغه لیدنو کې به نړیوالو ستونزو، اسلاموفوبیا او د افغانستان په حالاتو هم خبرې کیږي. د وزیر اعظم دغه سفر کاڅه هم په سرګنده اقتصاد او سوداګری په اړه یو سفر دی، خو د نړۍ له اړخه د دې سیاسي پیغام به زیات په نظر کی ساتل کیږي. ولی چې وزیر اعظم عمران خان د ماسکو سفر په داسي حال کې کوي چې د مغربي هیوادونو او روس ترمنځ د یوکرين پر معامله تاوتریخوالی ډیر زیات شوی دی. د دې څخه وړاندې وزیر اعظم عمران خان د رواني میاشتې په شروع کې د چین سفر هم په داسي حال کې کړی و چې امریکا او مغربي هیوادونو د چین په مشرتابه کې کېدونکي د ژمي د اولمپیک سفارتي بایکاټ کړی و. وزیر اعظم عمران خان البته د سفر څخه وړاندې د روسي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي
The world being divided into cold war blocks and Pakistan becoming part of a block, when you look back it stopped us from developing as a country. So now what we want to do is not become part of
د سوړ جنگ په محل کله چې نړۍ په دوو برخو کې ویشل شوی و، نو پاکستان د امریکا په بلاک کې و. د هر څه موږ د پرمختګ څخه ګرځولې و، اوس موږ د یو بلاک برخه هم جوړېدل نه غواړو. دوی هله سرګند کړه چې د یوکرين ستونزه به په خبرو هواره کړي سي، ولی چې فوجي عملیات د ستونزي هواري نسی کېدی. څېړونکي د روانو نړیوالو او سیمه ییزو حالاتو په ناظر کې د وزیر اعظم دغه سفر ډیر مهم ګرځوي. د نړیوالو چارو پو پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وی او ای ډی وا سره خبرو کې وایي
پاکستان دا اپروچ پکار دی چې د مغرب او د روس کې د جګړې ځان به هر ساتي. دا اپروچ خو ښه خبره ده، خو دی وخت کې چې اچي نو دی وخت کې آی د جګړې منځ ورځي لا یاد ما دا خلې روس سفر بد نه دی، دا ټایمینګ یې غلط دی.
د پاکستان وینا ده چې د نړۍ د ټولو هیوادونو سره د ښه اړیکو هیلمندي او غواړي د هیوادونو سره دغه اړیکې خپل اقتصاد ته وده ورکولو لپاره وکاروي. د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه وزیر اعظم سره په سفر کې به د کابینې د غړو په ګډون یو لوړ پوړی پلاوی هم ملګرتیا کوي. پاکستان د ګیس پایپ لاین په پروژه کې هم پرمختګ تمه کیږي چې د روس په شراکت به د پاکستان د کراچي څخه قصور ته د پایپ لاین د غزولو کار پیل کړی سی. د روسي پلاوی په ورستیو کې پاکستان ته راغلی وو او د پاکستانی چارواکو سره یې د ګیس دغه پروژې په تړاو او د مالیو د معافیت په اړه خبرې سوي وې. دواړه هیوادونه نه یوازې د اقتصادي او دفاعي اړیکو د ژورولو هڅې کوي، بلکې د افغانستان په ګډون د مهمو سیمه ییزو او نړیوالو مسلو په اړه هم یو شان نظر لري. تیر کال د اپریل په میاشت کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف شاوخوا نه کلو ورسته د اسلام آباد سفر کړی و. نوموړي سفر په ترڅ کې پاکستانی مشرانو ته د روس صدر ولادیمیر پوتین پیغام ورکړی و چې ماسکو د پاکستان سره هر قسمه ممکنه مرستو ته چمتو دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
اوسولاندیکو اداریه دا اداریه د امریکا د حکومت نظر سرکندوی.
امریکا د یوکرین په سرحدونو د روس د فوجونو د اچولو له سببه د راپور ته تاوتریخوالی د راکمولو د پاره خپل پورا وس چار کوي. د امریکې د دې کوششونو د یوې برخې په توګه روس کې د امریکې سفیر جان سولیوان د جنوري په 26 تاریخ د روس حاکمانو ته د نیټو په حواله د روس د سلامتیا په حق له د روس د مطالبو په جواب کې یو شمیر تحریری جوابونه حواله کړی دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی دی که روس غواړي نو د امریکې له طرفه ورکړي دا جوابونه د یوکرين د لانجې غوصولو د پاره یو بهترینه سفارتي لار پرانیزي چې دواړه ملکونه په وړاندې پرمختګ کولای شي. خاغری بلینکن یوې خبری غونډې ته خپل وینا کې ویلي دي چې مونږ روس ته د روس د مطالبو په جواب کې د یو شمیر جوابونو کم دستاویز حواله کړي دي. په دې کې د امریکې او د امریکې د اتحادیانو هغه فکرمندې هم شامل دي کوم چې د روس د اقداماتو له سببه راپورته شوي دي او پکې زمونږ له طرفه د دې فکرمندو د اوارولو د پاره د شریکی لارې لټولو په غرض تجویزونه هم شامل دي. خو خاغری بلینکن دا خبرداري هم ورکو چې روس د زورګیرای لار خوخی نو بیا به ډیرو لویو نتیجو سره مخ کیږي. خاغری بلینکن زیاته کا چې یوکرین او یورپی اتحادیانو سره د سلام مشورو رستو امریکې د یوکرین د دفاع د مضبوطولو او د روس د ممکنه زورګیرای په شریکه او د چټک جواب کولو د پاره د خپل کوششونو جاری ساتلو فیصله کړی ده. په دې لړکی د دفاعي سازو سامان درې پیری روانه هفته کې د امریکې له طرفه د یوکرين صدر مقام کیف ته رسولي شوې دي چې پکې جیولن قسم میزایل او نور داسې ګوله بارود هم شامل دي چې د یوکرين په لومبي محل د پرتو فوجیانو د پاره ډیر ضروری دي. راتلونکو ورځو کې به نور فوجي او جنگي سازو سامان یوکرين ته ورسولي شي. امریکې ویلي دي چې یوکرين ته د اورمو کلونو په نسبت تیر کال زیات دفاعي فوجي سازو سامان رسولې دي. دین علاوه امریکی خپل اتحادیانو ته اجازت ورکړی دی چې دوی سره چې په فوجي ګودامونو کې د امریکې جوړ څومره فوجي سازو سامان پروت دی دا د یوکرين ته ورسي. امریکا یوکرين ته د یو شمیر فوجي هلیکاپټرو ورکول هم نیت لري. د امریکې 8,500 فوجیان دا وخت د نیټو د سم دستي اقدام کولو د فوج د ملاتړ لپاره ویښ بیدار او درولې شوي دي. خاغلی بلینکن دا هم ویلی دی چې امریکې روس له د یوکرين خلاف د سقسم زورګیرای کولو په صورت کې د جواب ورکولو په غرض د سختو اقتصادي بندیزونو لګولو د پاره خپل یورپی اتحادیانو او نورو ملګرو ملکونو سره مسلسل رابطه ساتلې ده. امریکا د روس لخوا د یوکرين د غیر محکم کولو د اقداماتو د اثراتو ختمولو د پاره یوکرين سره هنګامي امداد کولو ته هم تیاریاں نکړي دي چې پکې د یوکرين د معیشت مرسته کول او په یورپ د روس لخوا د ګیس درصد بندولو په صورت کې متبادل بندوبسونه کول هم شامل دي. خاغری بلینکن د خپل وینا په اخر کې اوې چې 13 هفته زموږ اقداماتو روس دا وخت یو مشکل صورتحال سره مخ کړی دی. مونږ ورته سفارتي لار هم په ګوته کړی ده. مونږ ورته هغه سنگینی نتیجې هم په ګوته کړی دي چې په یوکرين د روس د حملې نه به روس ورسره مخ کیږي او مونږ د یوکرين د سلامتی او د معیشت په دفاع کې نور وړاندې هم تلیو او په دې کار کې امریکا او اتحادیان خپلو کې یو موټی دي. دا اوس د روس خوخه ده چې د دې هر څه جواب کوي. مونږ د هر قسم حالاتو تابع کولو ته تیار یو.
د واشنگتن ډي سي نا دا وی او ای ډي وا خبرونه ده.
که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. www.voadiwanews.com. هیډن اکاونټ.